Radio.
افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن شنبه ده، د چنګاښ سرطان 15مه د جولای 16مه. په خبری راپورونو کې اورئ چې سبا په قطر کې د جرمني او قطر په کوربتوب هغه غونډه پیلېږي چې بین الافغاني بلل سوې ده. پیل له خبرونو کېږي. نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبري له یوې ورځې دمې وروسته بیا پیلېږي. د افغانستان د کورونا چارې وزارت وایي تېر ماښام د غزنی په یوه جومات کې په یوه چاودنې کې یو تن وژل سوی او شل تنه نور ټپیان سوي دي. د جبل طارق چارواکي وایي چې د ایران د تیلو د یوې لېږدونکي کښتۍ توقیف یې د 400 ورځو لپاره تمدید کړ. نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبري له یوې ورځې دمې وروسته بیا پیلېږي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکچي هیات له یوې اونۍ راهیسې د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له سیاسي ډلې سره خبرې کوي. ویل سوي د دوی خبرې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او د افغانستان له خاورې د تروریزم د نه استفادې پر تضمین متمرکز دي. طالبان ویلي چې په همدغو دو مسئلو کې ډیر پرمختګ سوی دی. زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی دی ټینګار لري چې باید پر ټولو مواردو موافقه وسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تېر ماښام د غزنی په یوه جومات کې په یوه چاودنې کې یو تن وژل سوی او شل تنه نور ټپیان سوي دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې افراطي وسلولو دغه ماین په مسجد کې دننه ځای پر ځای کړی وو. خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې په دې چاودنې کې د غزنی ولایت دوه تنه اوسیدونکي وژل سوي او 28 تنه نور ټپیان سوي دي. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د اعتراضونو پر مهال پولیسو له خبریالانو سره بد چلند کړی دی. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفي تېر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پولیسو چلند ټکان ورکوونکی وباله. موږ دا مسله تعقیبوو. له کورنیو چارو وزارت سره مو اړیکه نیولې ده. هغوی ډاډ راکړی چې یو کمیسون په دې اړه معذب سوی او موضوع څیړي. دا یې هم وویل چې د دې کار عاملان نیول سوي او تحقیقات روان دي. د راپورونو پر اساس پرون یوه ډله خبریالان د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د اعتراض په اړه د راپور ورکولو پر مهال د پولیسو له ناوړه چلند سره مخامخ سوي ان وهل سی وی هم دی. د افغان ترک ښوونځي زده کوونکي د ترکیې د پوهنې بنسټ ته د دغو ښوونځیو د ادارې د انتقال پر ضد له ډېره وخته اعتراض لري. اخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د کابل د امنیې قومندانۍ دوه منصوبین د خبریالانو د وهل ټکولو په تور توقیف سوي دي. د جبل طارق چارواکي وایي د ایران د تیلو د یوې لېږدونکي کښتۍ توقیف یې د 400 ورځو لپاره تمدید کړ. دوی وایي د دې کښتۍ په اړه یې پلټنې دوام لري چې وړم ورځ د برېټانیا د شاهي سمندري ځواکونو لخوا ضبط کړی سوې ده. شک کېږي چې دغه کښتۍ د اروپایي ټولنې له بندیزونو په سرغړونې د ایران تیل سوریې ته قاچاقول. امریکایي چارواکو د دې کښتۍ د ضبط کېدو د خبر هرکلی کړی دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دې کښتۍ د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د ایران د سپای پازران انقلاب ځواک یوه پخوانی لوړ رتبه قومندان له ایراني چارواکو غوښتنه کړې چې په ځوابي اقدام کې دي د بریتانیا د تیلو ټانکرونه ضبط کړي. د جبل طارق چې د بریتانیا لخوا اداره کیږي یوه حکومتي ویان پرون وویل چې چارواکي لا هم د دې کښتۍ په اړه څېړنې کوي. د ویلي چې د دې کښتۍ ټوله 28 عمله په کښتۍ کې ده. په دې عمله کې تر ډېره هندیان، پاکستانیان او اوکراینیان شامل دي. د حکومت ویان وایي چې تر اوسه څوک نیول سوي نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په جبل طارق کې د ایراني بیړۍ د درېدو په عکس العمل کې په تهران کې د برېټانیا سفیر احضار کړی او اعتراض یې ورته وړاندې کړی دی. د پولنډ یوې محکمې د حکومت یو مخکنی مامور د روسیې پوځي استخباراتي ادارې ته د انرژۍ د برخې د مهمو اسنادو د سپارلو په جرم په بند محکوم کړ. د پلازمینې وارسا یوې محلي محکمې دغه کس مارک دبلیو یاد کړی او پرون یې د محکمې پر مهال په 3 کلن بند محکوم کړ. د محکمې اسناد او شو د محکوم سیوی کس چې د 2013 نه د کال په لومړیو کې د پولند د اقتصاد وزارت کار کاوه چې ونیول سو او په دې تورن سو چې د انرژي د سکتور په اړه د روسیې پوځي استخباراتو ته پټ معلومات سپارلې دي. ادعا سوي چې دغه معلومات په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې د روسیې د پوځي استخباراتو ته سپارل سوي دي. د کرکټ د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې د ګروپي دور وروستۍ دوه مسابقې نن کیږي. لومړی به هند د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو له سریلانکا سره مخامخ سي او بیا به استرالیا د مازدیګر 15 بجې له جنوبي افریقا سره لوبه کوي. په نړیوال جام کې پرون پاکستان بنګلادیش ته د 94 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د دوی لوبه د انګلستان په لارډس لوبغالي کې وسوه. پاکستان بنګلادیش ته د 346 منډو هدف ورکړی و، خو بنګلادیشي لوبغاړو یوازې 221 منډې وکولی سوې. پاکستان که څه هم دغه لوبه وګټله، خو د امتیازونو د کموالي له کبله ونه توانې چې د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته ووځي. په دې ترتیب د استرالیا، هندوستان او انګلستان تر څنګ نیوزیلنډ هم په نیمه پای لوبه کې چې له دوشنبې پیلېږي خپل ځای پوخ کړ. د کرکټ په نړیوال جام کې چې د انګلستان او ویلز په کوربتوب روان دی، یوازې د سر 4 ټیمونه پاتې کیږي او پاتې نور بیرته خپل هیوادونو ته ستنیږي. افغانستان په دغو مسابقو کې شونه ځلید، خپلې ټولې 9 واړه مسابقې وبایللې. په افغانستان کې د سهار 8:06 سوې. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې سبا په قطر کې د جرمني او قطر په کوربتوب هغه غونډه پیلېږي چې بین الافغاني بلل سوې ده.
د بین الافغاني ناستې په پیل کې به د ګڼو مهمو هیوادونو او بینالمللي ارګانونو استازي حضور ولري، چې دا په خپل ذات کې د دوی حضور د دغسې ناستې د ملاتړ معنا به ولري.
د غزني والي وایي پوځي عملیاتو د دغه ولایت له خوندیتوب سره مرسته کړې ده.
خوشبختانه د یک ولسوالۍ د خجمری ولسوالۍ د مخالفینو د شتون څخه پاکه شوه. اوس په لنم عملیات موږ په عمومي شورا باندې روان دي.
په دې خبري مجله کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په جبل طارق کې د ایران د یوې لویې تیل وړونکې کښتۍ د نیول کېدو موضوع د څو هیوادونو ترمنځ د لانجې سبب سوې ده. تر اونیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو سبا 2 ورځنۍ غونډه پیلېږي. د دې غونډې ځینو برخوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل ته لاره ورکړي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي ویلي چې د قطر او جرمني په کوربتوب په دې غونډه کې حکومت داخل نه دی. په دوحه کې دا غونډه د جرمني او قطر په نوښت پیلېږي چې امریکایي ملاتړ اعلان کړی دی. سپیولا ستانکزای او پدیاړه نور تفصیل.
دوها سبا یک شنبه د داسې یوې بین الافغاني ناستې کوربه ده چې تمه ترې کیږي څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. د دې ناستې یو ګډونوال، افغان سیاستوال او د سولې د پروسې ښکیل شخص حضرت مرزا خیلوال بیګا جمعه ازادي راډیو ته وویل د قطر ناسته به د سولې د مخامخ خبرو د زمینه سازۍ لپاره مؤثره تمامه شي.
د امریکا او د طالبانو خبرې به نهایي شوي وي او یا به نوې نهایي شوي. په دغه وخت کې دغه ناسته مومده دا هغه خبرو کې دی چې لکه څنګه چې د امریکا او د طالبانو خبرې زمينه سازي د بین الافغاني خبرو د پاره شوې. د قطر د بین الافغاني ناستې په پیل کې به د ګڼو مهمو هیوادونو او بینالمللي ارګانونو استازي حضور ولري، چې دا په خپل ذات کې د دوی حضور د دغه ناستې د ملاتړ معنا به ولري.
د امریکا او طالبانو اووم پړاو خبرې لیوي اونۍ مخکې پیل شوې او ورسره په یو وخت د قطر د بین الافغاني ناستې تابع هم نیول شوې. طالبانو د دوهې په بین الافغاني ناسته کې چې د جولای په 8 او 10 به وشي خپل حضور له مخکې اعلان کړی. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل
دلته به ګډونوال سولې په رابطه باندې خپل نظر وایي. موږ به په دې رابطه باندې خپل نظر وایو. نور ګډونوال به شخصي کچه خپل نظر وړاندې کوي. بیا د دې پرنا کې وګورو چې په افغانستان کې د سولې لپاره او د اوسنۍ اشغال څخه د دې خاتمې لپاره څه کېدای شي.
د قطر په ناستې باندې د موسکو د دوو دورو د بین الافغاني ناستې ګډونوالو موافقه کړې وه، خو له څو میاشتې ځنډ وروسته دا دی را جوړه شوه. د راپورونو په اساس د جرمني او قطر دولتونو شاوخوا شپېتو افغانانو ته د دوهې په بین الافغاني ناسته کې د ګډون بلنې ورکړي چې هر یو به خپل استازیتوب نظریات بیانوي. د قطر او جرمني په یو ګډ بیان کې راغلي چې د دوهې بین الافغاني ناسته د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو د زمينه سازۍ په هدف ترسره کیږي. په بیان کې چې مخکې خبر شوی راغلي یوازې افغانان خپل برخلیک ټاکلی شي او دا ناسته به هغه فرصتونه او لارې چارې په ډاګه کړي چې د مخامخ خبرو په برخه کې مرسته ورسره کوي. که څه هم افغان حکومت په رسمي توګه د خپل استازي د ورلېګلو خبره نه ده کړې، خو یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر اشرف غني باوري کس او د اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس نادر نادری یو له هغو دولتي مقامات دوی چې په دیناسته کې د ګډون لپاره دوه تتللې. پر رسنیو کې د صفیه صدیقی، شهرزاد اکبر، فوزیه کوفی او څو نورو خزو نمونه هم یاد شوی چې د خزو په استازیتوب په دیناسته کې حضور ولري. د سولې د عالی شورا ځینې غړي به هم دیناسته ته ورزي او هیله مند دي چې دا ناسته د مخامخ خبرو زمينه برابر کړي. د دې شورا مرستیالې حبیب سرابی پرون شپه ازادي راډیو ته وویل دا د بین الافغاني مخامخ خبرو د زمينه سازي لپاره د هر څوک چې دعوت شوی د مقام لمخې نه بلکې د ټولنیز شناخت او دا چې په دوی ورستوي څو کلونو کې په افغانستان کې څه لاس تراوړنې کړي او ګډونې څومره مؤثر تمامېدای شي بلل شوي. دا ناسته به په همدې اساس مخته ځي او د اصلي خبرو لپاره چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به وي زمينه برابره کړي. امریکا لدې بین الافغاني ناستې کلک ملاتړ ښودلی او ویلې دي چې له طالبانو سره د دوی د خبرو د یو مهم مورد د تحقق لپاره ارزښت لري. امریکا له طالبانو سره په خبرو کې چې اوس یې وم پړاو له یوې اونۍ راهیسې دوام لري، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بحث تر څنګ لدې ډلې دا تضمین غواړي چې د افغانستان خاوره به د تروریستانو لخوا نه کارول کیږي او هم ټینګار کوي چې طالبان د بین الافغاني خبرې پیل او دایمي اوربند ته غاړه کیږدي.
ومردل چې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو سبا دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې ګڼ افغان سیاستوال هم وربلل سوي دي. د غزنی والی وایي په غزنی کې د کابل کندهار پر لویه لار پوځي عملیات پیل سوي. د ویلي چې د دې لارې د خوندیتوب لپاره وروسته د پولیسو او ملي اردو غښتلي پوځي اډې جوړیږي. له ازادي راډیو سره په مرکه کې والی وحید الله کلمزي ویلي هوډ لري چې په غزنی کې د ولسوالیو ترمنځ فرعي لارې هم خلاصې کړي. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر ورسره مرکه کړې ده. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په غزنی کې امنیتي وضعیت د ده په نظر څنګه دی؟
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت د تیر پر پرتله د شپږو اوو میاشتو مخکې سره ډېر متفاوت دی. ډېر تغییر پکې راغلی دی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په مختلفو ولسوالیو کې نظامي عملیات درلودل. خوشبختانه د یک ولسوالۍ د خجمرۍ ولسوالۍ د مخالفینو د شتون څخه پاکه شوه. اوس پیلن هم عملیات موږ په عمومي شعرا باندې روان دي. نو انشاءالله هغه تهدیدونه، هغه مشکلات چې و هغه تر ډېره حده کم شوي دي او د همدغه هدف د لاسته راوړلو دپاره موږ نور هم کار کوو.
د عملیاتو خبره چې تاسو وکړه اوس هم په غزنی د دې تر څنګ چې د شهرا خبره ده یا د ځینو مرکز ته د نږدې ولسوالیو خبره ده، د عملیاتو په دغه نورو ولسوالیو کې هم پوځي عملیات روان دي، پرس کناوه ده یا مالستان یا کومې لرې ولسوالۍ دي؟
متاسفانه د غزنی یو تعداد ولسوالۍ ډېر د اوږده مهال راهیسې بېځایه شوې وي یا سکوت شوې وي، لکه ناوه او چې شپاړس کاله کېږي، او ځینې نورې ولسوالۍ. موږ انشاءالله هغه پلان هم چې ترتیب کړی دی په ترتیب سره به انشاءالله د غزنی په ټولو ولسوالیو کې عملیات ترسره کیږي. یعنی دا د موږ د عملیاتو آخر نه دی. عمومي شعرا چې د غزنی څخه تر زابله د موږ ساحه د مسؤلیت ده. دلته ځینې د ناامنۍ پیښې وي یا به مخالفینو کله په عمومي سرک باندې چک پوینټونه اچول، د خلکو د بغیر قانوني په اصطلاح اخاذې کولې. د دې دپاره موږ اوس عملیات روان کړي په شعرا باندې به امنیتي بیزونه افراضیږي او د انشاءالله امنیت به کاملا یوه ډاډمن امنیتي فضا به رامنځته کیږي.
دلته یو پوښتنه دم پیدا کیږي چې ځینې شهراوي چې تاسو ذکر یې وکړئ بندې دي یا ځینې مشکلات په کې، د هغې د خلاصولو دپاره تاسو چې دا شهراوي خلاص کړي بیزونه یا پوستې وپاچوي که به څه پروګرام لري؟
مخکې هم ما درته وویلې چې موږ پیلن د څو دوه درې ورځې مخکې عملیات آغاز کړي په نمبر یک شهرا باندې. په دې شهرا باندې به انشاءالله پولیس او د ملي اردو قوی و مجهز بیزونه افرازیگی هغه به دورز گزمی لری په ټوله شارا باندې او همدغه سه بد و هم نمبر شارا چې د ډیرو خراب دي خو بنده ده هغه هم شامل د عملیاتی پلان ده بیزونه تصویب شوی دی هر څه پروګرام آماده ده انشالله پیغی باندې به هم عملیات شروع کیږي و بیزونه به افرازیگی و هغه شارا به هم خلاصیگی همدغه سه جن پرای لارې چې ولسوالۍ سره وسلوي د هم د مو په پلان کې شامل دي چې انشالله پیغی باندې بم پوسټه افرازیک
دغه د دې ترڅنګ دغه د شاري کمربند کارم روان ده کڅنګ ده
شاري کمربند تاسو به تر معلوم نه چې کامل مستقویه ده هیڅ نه و پن د شور په چاره تر په هیڅ نه و تهدید مون نه لرو د دې یکول سوالي و ده خجمړی ول سوالي هغه ول سوالي چې د شور سره وصل وي دا ول سوالي چې تسپیه شوی بینان د خور کمربند و غزه ده ساعد امنیت پیروخه شو
د غزنی والی وحید الله کلیمزای و چې په دې ولایت کې د امنیتی وضعیت او امنیتی تدابیر په اړه خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو اوریدل سي اوس په افغانستان کې د سهار او بجو شپږ دقیقې کیدونکې دي له ملالی بشیر څخه باور چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي
د بحران نړیوال ډلې په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده چې په افغانستان کې ځای خلک تر دې چې سولې ته فکر وکړي له تاو تریخوالي زیات اندېښمن دي د مقاله و افغان څېړونکي عثمان برهان لیکلې ده لیکوال ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته تللې او ورته معلومه سوه چې د سولې په خبرو کې پر پرمختګ او د تیر کال پر موقتي اوربند سربیره خلک سولې ته لږ هیله مند دي د ده په وینا لامل یې د تاو تریخوالي زیاتوالی دی د مقالې لیکوال وایي د روان کال په کوچني اختر کې دی وردک غزنی او پکتیا ته ولاړ او پوه سو چې ځایي خلک د تیر کال د اختر غوندې خوشحاله نه وو ده لیکلي چې هیڅوک د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو په فکر کې نه دي بلکې ډیری خلک د لیکوال په وینا د تاو تریخوالي د کچې زیاتېدو له کبله اندېښمن دي د مقالې لیکوال وایي ځایي خلک شدي او نر د نړیوالو او افغان ځواکونو د هوایي بمباریو له کبله اندېښمن وو او له بلې خوا د طالب جګړه مارانو په عذاب وو په مقاله کې راغلی چې سخت دریځې د عادي خلکو له کورو د سپر په توګه استفاده کوي مقاله لیکي چې د تیر کال د اختر غوندې د خوشحالیو د بیرته راتګ امکان سته او یو ځل ټوپکونه چپ سوي دي نو دا کار بیا هم کیدای سي یو شمیر نړیوالو رسنیو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بې ساري ریکارډ ته پام کړی دی انډین اکسپرس لیکلی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بیټسمن یا توپ وهونکی اکرام علي خیل د هندوستان د تکړه لوبغاړي سچن تندولکر ریکارډ مات کړ علي خیل د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ په ورستۍ لوبه کې په 14 کلنۍ کې وکړای سو افغانستان ته شپږ اتیا منډې وکړې انجن اکسپرس ویلي چې که څه هم د افغانستان ټیم وبایلله خو علي خیل د تندولکر په پرتله ښه لوبه وکړه ورسپانې لیکلي تندولکر په تر 14 کلنۍ زیات عمر کې د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې په 1992 کال کې د زیمبابوې پر وړاندې وکړای سول یو اتیا منډې جوړې کړې کرکټ ورلد ورسپانې همدې موضوع ته پام کړی او د اکرام له قوله یې لیکلي چې وایي د شپږ اتیا منډو په جوړولو ډیر خوشحاله دی افغانستان د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې ټولې اته لوبې بایللې دي خو د ورسپانې په وینا د کرکټ د مینهوالو ترمنځ د ناهیلیو تر څنګ د علي خیل ریکارډ دوی تا د ویار احساس ورکړی دی
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو د جبل طارق چارواکی وای د ایران د تیلو د بیلژدونګي کشتی توقیف یې د 1400 ورځو لپاره تمدید کړ په جبل طارق کې د ایران د وی لوی تیل وړونکو بیړی نیول کېدو د ایران او بریتانیا ترمنځ لانجه جوړه کړې ده جبل طارق چې د بریتانیا له خوا اداره کیږي د پنځمه پورز د ایران د تیلو یو لیږدون کې کشتی نیولې او ویلي دي چې د کشتی د ایران تیل سوریه ته انتقالول صفی الله ستانګزی او په اړه نور تفصیل
د جبل طارق چارواکي وایي د هغې لوی تیل وړونکو بیړۍ په اړه پلټنې دوام لري چې دوی وړ مورز درولې ده د ګریس 1 په نوم د دې لوی بیړۍ 28 څورلۍ چې انډیان پاکستانیان او اوکراینیان دي د نن په بیړۍ کې سار ساتل شوی تر اوسه هیڅ یو نه دی نیول شوی جبل طارق د بریتانیا تر حاکمیت لاندې ده او ویل دي چې ګریس 1 بیړۍ سوریه ته تیل انتقالول د جبل طارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو ویل دوی ځکه دا بیړۍ نیول چې د اروپای ټولنې لبندیزونه سرغړونه کړي او سوریه ته تیل وړل
ان فاکت We have reason to believe that the Grace One was carrying its shipment of crude oil.
موږ په حقیقت کې دلیل لرو چې Grace One بیړۍ د سوریې بنیاس چانځای ته خام تیل وړل. د تیلو دا چانځای د هغه چا ده چې په سوریه کې د اروپایي ټولنې د بندیزونو سره مخ ده. اروپایي ټولنې له 2011 کال راهیسې سوریې ته د تیلو پر انتقالاتو بندیز لګولی. جبل الطارق د اروپا په جنوب لویدیځ کې پروت دی چې تنګه یې مدیترانه سمندرګا یې له اطلس سمندر سره وصلوي او د نړیوالو انتقالاتو یوه مهمه لار بلل کیږي. ایران په جبل الطارق کې د Grace One په نوم د خپلې لویې تیل وړونکي بیړۍ د نیول کېدو په اړه جدي غبرګون ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په جبل الطارق کې د ایراني بیړۍ د درېدو په غبرګون په تهران کې د برېټانیا سفیر ورغوښتی او اعتراض یې ورته کړی. د ایران د نظام د مصلحت د تشخیص شورا منشي محسن رضایی هم په ټویټ لیکلي چې که د ایران تیل وړونکي بیړۍ خوشې نه کړای شي، تهران باید یوه برېټانوي بیړۍ ونیسي. دا بیړۍ د جبل الطارق تنګي په 4 کیلومتره کې درول شوې. په دې ځای باندې برېټانیا او هسپانیا په ګډه د حاکمیت دعوه لري. دا لومړی وار دی چې یو تیلوړونکي بیړۍ د سیمه کې درول کیږي. امریکا متحده ایالاتونو د دې بیړۍ له درولو هرکلی کړی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ټویټر لیکلی دا یو عالی خبر دی. هغه په دوام کې لیکلي چې امریکا او ملګري به له دې ناقانونه سوداګرۍ د تهران او دمشق د ګټې مخه ونیسي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو آزادی رادیو ته غوښیاس په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 21 دقیقې سوې.
ستاسو له پیغامونو
دغه د موږ وین لارې باندې موږ مطرحه ولر د موږ اجزیه را سره د پنځه لارې څخه ته دی موږ پنځه د پراته د در بدر خاص څه څه دی لارې باندې چې دا و څه حال دی دا و څه مسلمانۍ دا و څه چې دی دا څه قیامت دی د روزګان د تیر ویلن باندې ورور موږ و په چې کی پراته څه 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 دی دا په چې کی پراته دا و څه حال دی څه ته خو نه زغ در زه ور چې ته خو چې فار د تنا چې ته خو د فار د خدای یو خدمت خو یو کار خو دا اوس څه قیامت دی دا اوس څه په موږ شو څه دی لاند باندې ورور اجزه ورور مرزان پرتی دی ورور سنجر پرتی دی ورور در بدر حق پر سر موږ نارخ واور دی زه خو خدای مو نارا واور
لوګر څخه خبرې کوم. موږ د انتخاباتو په کمیسیون کې کار کړی دی. زموږ حق او زحمت انتخاباتو په کمیسیون پاتې ده. اوس خو پارلمان هم افتتاح شو. زموږ پیسې ولې نه راکوي؟ دا یم لکه چې وخوړې په مدیرانو یې وخوړې دوی په خپلو منځو کې وویشلې. ولې له خدای نه ډارېږي؟ د خلکو کار کړی په څومره تار سوبیم او ډار کې لاړو هلته مې انتخابات ورته وکړ. اوس بیا زمونږ پیسې نه راکوي. نو هیله ده چې زمونږ پیسې او زمونږ هغه خو زحمه مونږ ته حواله کړي. زمونږ پیغام ټولو هغو چارواکو ته ور ورسوئ چې لږې پروسې سره دې داخل دي. مننه.
زده میډیا میډیا تو ترته ما څنګه ترخیزونه کې دې خلاف کلوردی کې دا 201 خلاف کلوردی کې دا قراردادونه باندې وایي چې دې متعلق معلومات راکړي شي په تاسو باندې ما باندې مخه غریب تر کې قرارې په کورو کې راځي بل راځو چې ترخیزونه کې دې چې دا خلاف کلوردی قراردادونه خلاص شي دا څه موږ له معلومات راځي خو دا نور نه شي چې موږ یې څو غیر په قرارې په کورو کې ناشي موږ یې واسه تو خلک دې چې موږ له دې اړه
معلومات راکړه. والسلام
په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وړ دی. نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د ووم پړاو خبرې لیوی ورځې د می وروسته پیلېږي. افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي تیر ماښام د غزنی په یو جمعات کې په یو چاودنې کې یو تن وژل شوی او شل تنه نور ټپیان شوي دي. افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د اعتراضونو پر مهال پولیسو له خبریالانو سره بد چلند کړی دی. د جبل طارق چارواکي وایي چې د ایران د تیلو د یوې لیږدونکي کښتۍ توقیف یې د 400 نورو ورځو لپاره تمدید کړ. دوی وایي د دې کښتۍ په اړه پلټنې دوام لري چې وړمه ورځ د برېټانیا د شاهي سمندري ځواکونو لخوا ضبط کړی سوې ده. د پولون یوې محکمې د حکومت یو مخکنی مامور د روسیې پوځي استخباراتي ادارې ته د انرژي د برخې د مهمو اسنادو د سپارلو په جرم په بند محکوم کړ. او د کرکټ د 2019 کال په نړیوال جام کې د ګروپي دور وروستۍ دوی مسابقې نن کیږي. لومړی به هندستان د افغانستان پر وخت مبشین پر 2 بجو له سریلانکا سره مخامخ سي او بیا به استرالیا د مازیګر 15 بجې له جنوبی افریقا سره مسابقه کوي. د مهمو خبرونو لنډیز مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د ازادي راډیو نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله اوري چې هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او زموږ خبرونه هر ورځ د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له نګرهار په خپل سمس کې لیکلي د قطر راتلونکي غونډي ته خوشبین یم، خو هیله ده چې دواړه لوري یوې موافقې ته سره ورسیږي. بشیر حبیب زید لوګر ولایت لازرې ولسوالۍ په خپل سمس کې لیکلي په قطر کې چې کومه غونډه کیږي ګمان مینه کیږي چې نتیجه به ورکړي. محیب الله هلمندیار له هلمند لیکلي ټول افغانان په دې هیله او تمه یو چې سبا کومه غونډه کیږي باید ډیر پام او اشاره سولې او اوربند ته وسي. عبدالواحد مدقیق له لوګره له طالب چارواکو او خلیلزاد څخه لومړی غوښتنه اوربند دی، اوربند ته دې ډیر تیږي. قاسم زوک له هلمند په خپل سمس کې لیکلي ولسمشر غنی سوله غواړي خو طالبان بیا امتیاز غواړي او سوله نه کوي او په جنگ کې خپلې ګټې لټوي او د په خبره چې د پاکستان په امر او غوښتنه ځینې کارونه ترسره کوي. قیام الدین مبارز له هلمند په خپل سمس کې لیکلي په پوهنې ریاست کې ډیر اداري فساد روان دی، بي سوادو کسانو ته د 12 ټولګي شهادت نامې جوړیږي. د دولت او پوهنې وزارت څخه هیله ده چې د دې کار مخنیوي وکړي. حماد له ازر ولسوالۍ په خپل سمس کې لیکلي طالبانو د ازر ولسوالۍ څلور طرفه لارې د ملکي خلکو پر مخ تړلې دي، هیڅ خوراکي او غیر خوراکي توکي په کلي توګه په دې ولسوالۍ کې نه پرېږدي. خلک ډیر مشکل سره مخامخ دي. د له حکومتي چارواکو غوښتنه کړې ده چې د ازر د اوسېدونکو غم وکړي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د ازادي رادیو خبرونې د ازادي رادیو د ویب سایټ د لارې واوري چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. هغه کسان چې فیسبوک کاروي کولای سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه خوښي یا لایک کړي، هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي په بیلابیلو بحثونو کې برخه واخلي. ادرس یې د facebook.com/ازادي رادیو.